سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوی د نن د خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بل خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کو هله د روغ جوړ او خوشاله بیا سپروانه غړي کې د پاکستان قبایلی سیمو سند صوبې افغانستان او شام په اړه یو شمېر ریپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو پایل به له خبرونو وکړو. وړاندې کوونکی د اسرار عالم مومند.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز په جیکاباد کې ځانمرګي برید اتلس کسان وژل دي. د پاکستان وزیر اعظم وايي افغان ولسمشر ته ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا شروع کولو کې مرسته ته تیار دي. افغان چارواکي وايي افغان ځواکونو په نادلي ولسوالۍ او باباجي سیمه کې له وسلوالو ځنې سیمې بیرته نیولې دي. اوزه خبرونو تفصیل د سین په جکوبات کې د نهم محرم په ماتمه جلسو ځانمرګي برید کې اتلس کسان وژل شو لسکونه نور جوبل دي. لدی وړاندې چارواکو ویلو چې د وژل شو شمیرا 22 تا لبري دوروستو په جکوبات او کراچي کې مظاهره هم شوې دي. ځای پولیس چارواکو ویلی دی چې پرون مخام د شګانو جلوس د لاشری محلې نه تیردو چې ځانمرګي برید پکې وشو. همدارنګه د جکوبات پولیسو یو چارواکي غلام مرتضی د پیښې په اړه رسنیو ته ویل پدې پیښه کې اتلس کسان مړ شوي او درې درجه جوبل شوي دي چې پکې اته ماشومان هم شامل دي. ولې زنانه پکې یو هم نشته. دا د نارینو جلوسو او کم ماشومان چې جوبل یا مړ شوي دوی د خپل کورونو نه د جلوس تماشا کوله. د جکاباد پولیس دغه چارواکي غلام مرتضی دغه خبرې له مشالې سره کړې وي. همدارز د بلخوا پروند سیاحت صوبای وزیر ممتاز جکرانی له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په جکاباد کې د ځانمرګي برید وروسته په زرګونو خلکو مظاهره کړې ول او پولیس او روغتیایي چارواکو سره یې انختی هم شوې دي. همدارز مجلس وحدت المسلمین تور لګولې چې حکومت ماتمي جلوسونو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي. اورتی تنظیم مشربلې دی په ټول ملک کې بعد اشوري په جلوسونو کې احتجاج کوي. لا هم کومې وسله والی ډلې د یاد ځانمرګي برید پړه پر غاړه نه اخیستي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي. وزیر اعظم نواز شریف پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال ویل چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د خبرو په اړه نور وضاحت ورنکړو خو ښکاري داسې چې د څرګندونې د امریکا د هغو غوښتنو په اړه وي چې پکې پاکستان ته ویل شوي چې په هیواد دننه د طالبانو مرکزونه د لمنځه یوسي. تر دې یو ورځ مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کښېني. د قبایلی سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د سیمو د پارلمان لغړو غوښتي چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت له بدلولو سره وتړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالي څوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کیږي. د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکتر نثار مومن پرون مشال ډوته ویل چې د پاکستان د نورو ګوندونو په څیر باید د قبایلی سیمو د پارلمان غړي هم خپل د ووټ ورکړه د دې سیمو د آئینی حیثیت د بدلولو لپاره وکاروي. یاد وي چې د قبایلی سیمو د زیاتره پارلمان غړو وړل مخه د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې چې پکې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو اهم غوښتنه شوې. د خبر پختونخوا صوابۍ کې د ټرافیک پولیس دوه اهلکار په ډزو وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشهد ته ویلي دي چې دغه دواړه اهلکار په د ډیوډۍ د ترسره کولو پر وخت نه سرګند وسلو له خوا وژل شوي دي. د ضلع پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال ته ویلي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. تر هغې طالبان پاکستان د پیښې پړه پر غاړه اخیستي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ لنیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې پکې د ترګرو مرکزونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سلاکار سلطان فیضی پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل اوس مهال د ولسوالۍ مرکز په بشپړ توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د ده په خبره د خماب ولسوالۍ په شاوخوا کلو کې چې له ګواښ سره مخامخ دي هم عملیات دوام لري. ویل کېږي شاوخوا 80 تنه دولت مخالفه سغدریزي د امو سیند په منځ کې پرتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دي. په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت د مخالفانو لاسو ته تېره اونۍ لوېدلې وي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک مشال ډو ته پرون وویل چې افغان ځواکونو په نادلي ولسوالۍ او باباجي سیمه کې له وسلوالو ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د امریکا د برنو چارو وزیر جان کیری ویل هله لري د شام د کڑکې د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 13 جوړ کړي. د دا سرګندورې ل خپل روسي ترکی او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تیر ورځ په ویانا کې خبريالانو ته ویل نو موړ وای زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیا غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د مزلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه شي. او د ایران د سپاه پاسداران انقلاب دوه غړي په شام کې وجل شوي. په وجل شوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکي هم شامل دي. د ایران فارس خبري اجانس د سپاه پاسداران د ویان رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باکری او امین کریمی پرون او وړ مورس په شام کې د ماموریت پر مهال ووجل شول. دا تر دې مهال د مشال خبرونه
د پاکستان په جکوابا شهر کې د ال تشیع پر ماتمي جلوس حمله کې لشتلجه اتلس کسان وژل شوي دي. د اغیزمنو د خپلوانو سره ردي عملو
دلته وضعیت ډیر خراب دی. خلک ډیر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 3000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالی چوکۍ پر راتلونکو څو ورځو کې انتخابات کې ریال فاټا سیاسي اتحاد د قبل سیمې د پارلمان پر غړو شخ کوي چې د خپل ووټ ورکړه دي. د فاټا په خبر پښتونخوا کې د شاملولو پاړه د جمعسبي قانون د ملاتړ په شرط استعمال کړي. خو د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجګول اپریدی په دیاړه څوایي
والله د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه د امید نه ساتم چې کومه یوه سیاسي پارټۍ د موږ د دغه بل مخالفت وکړي. که هغه یې وکړي نو زه به وایم چې هغه به د فاټا نه د هغه سیاست ختمیږي.
پاکستان نړیوال په تیره بیا امریکا له لسیزو راهیسي مالی مرستې ورکوي. اوس د امریکا لومړی مېرمنې میشل اوباما د تعلیم په برخه کې د اویا میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړي. خو دغه ډول مرسته چرته خرڅېږي؟
څومره چې امداد راغلی دی 70-80% پورې هغه خرچ کېږي په اډمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنټ باندې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان د سند صوبې بچی کبابا شهر کې د شیګانو پور جلوس په ځان مرکې برید کې چارواک په وینا 18 کسان مړه او 13 زخمیان شوي دي. دوی وایي په وشل سو کې ماشومان او ښځې هم شته. په ټپیانو کې د ځینو روغتیايي حالت ښه نه دی. دا په تیرو دوه ورځو کې په پاکستان کې پر شیګانو دوم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنځمې پر ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیګانو پر امام باړه ځان مرګ برید شوی چې پکې 12 کسان مړه شوي وو. نور جزئیات د سپی شفق ریپورت کې.
د پاکستان د سند ایالت په جکاب آباد ښار کې د شیګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځان مرګ برید شوی چې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلاړولې ده. د جکاب آباد د ځایي دولتي چارواکو په وینا دا برید د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږ 2 کسان مړه او تر سلوي خو زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره د پیښې په مړه ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې ټپیانې د جکاب آباد او لړکانې بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیايي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړ شمېر پورته شي. که اوس هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې. خو د پولیسو یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستانی رسنیو ته ویلي چې دا ځانمرګې برید دی او د پیښې له ځای څخه یې د مشکوک ځانمرګې برید تیر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جیکب آباد ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف ویګن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې د هغوی له ډلې د 10 روغتیایي وضعیت ښه نه و او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکراني له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جیکب آباد کې تر ځانمرګې برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره یې نښتې هم شوي دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونو ټپیان مو د لاړکاني او کراچي روغتونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنه له خنډ سره مخ شوې ده. دا په تېرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیعهګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیعهګانو پر امام برګا ځانمرګې برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعهګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو نیوکې کړې چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
تاسو ته زه پیښه فکر رپورټ واردی چې په جیکب آباد کې د لته شیو پر ماتمی جلوس حمله کې لشته لږ اتلس کسان وژل شوي دي. تر درې وړاندې چارواکو ویلو چې د وژل شوو شمېر 33 دی. خو پولیس وایي نه دا اتلس دی. پوښتنه دا ده چې آیا دا په پاکستان کې په روانو ترګری د رواني لړۍ برخه ده کنه؟ د دې پیښې یو بل اړخ هم شته. همدا پوښتنه په کراچۍ کې میشت لیکوال او څېړونکي علي ارکم زخه وکړي چې د سند او د کراچۍ په دې حالاتو باندې ډېر ژور نظر ساتي او په دې اړه خصوصي رپورټونه جوړ کړي. د دې پوښتنې په جواب کې هغه وویل
جستا سیادی نو پروس کالے ہم پا دغشنتی مقامہ نے پا شکارپور کے دغشنت واقعہ شیوا و پاگے کے گن شمیر خلق مڑو پا پاکستان کے چرا کم جہادی عمل لے یا کم دہشتگردی چی کم دن فرقوارانہ تنظیمون چی کم دی دا ہم داغے سر تڑلی یو عمل لے. بل طرف تا کمنگو گرو نو پا بلوچستان کے یا پدیا علاقوں کے پاکستان ریاست چکم دے دا فرقوارانہ تنظیمونا یا گروپونا چکم دے ہاگا ٹیکٹیکلی ہم دا سے دا قومی تحریکات و نیشنلسٹ موومنٹس خلاف چکم دے استعمال ہوئی. نپسین کے ہم چکم دے دادا حق عمل سرا ہم داغ تسلسل ہم کے دیشی او موجود ہم دے شدل چکم قومی تحریکات تھی لگبت روک مدو کے دا سندی قوم پرست و لاشون و ملائے دو کی اضافہ شیدہ نو دا حق عمل لم یو ہی سکے دیش.
خو علی ارکم صاحب یو بل پوښتنه دا د چخپل په سند کې دننه د شیاو سنی انتیا پسندو ترمنز تزارات څومره دی؟
که موږ وګورو پاکستان کې د دې عمل چې کوم دایي تنظیم دی سپاہی صحابہ دا غی مشر چې کوم دی مولانا علی شیر حیدری تعلق د خیرپور سره او د غشنت د جمعیت العلماء اسلام چې کوم خالد محمود سومرو چاچې د پاکستان کې د افغانستان طالبانو چې کله بامیان فتح کول د ډیر زیات قتل او غلطګری وکړ نو فتح بامیان کانفرنس یې دلته کړی او په هغې کې ډیر زیات د خوشحالۍ اظهار او دا کړی او هغه فرقوارانه تقریرونو په حوالې سره مشهور و. کوم د نفرت او د فرقوارانه نفرت چې کوم عمل و پاکستان په نورو علاقو کې په کومه طریقه کې شوی دی د هغې اثرات لامحاله په سین کې هم منتخکاری اور موجود ہم دی. اور بطیر 2013 پا الیکشن کی کم گو گورو سپاہی صحابہ مختلف حلقوں کی جگم دے خب مناسب مقدار کے لگا درے ذرا سلو ذرا دا سی ووٹ اپ مختلف حلقوں کے اگستے رہا وہ سے ہم پذیراتون کی بلدیاتی انتخابات کے پا مختلف ضلعوں کے دا مین سٹریم جماعتوں سرا اتحادو نہ کڑی دی بلکہ وہ سب ریسنٹلی شکارپور کی جگم دے دا ٹولو جماعتوں مشترکہ چکم الائنس رکھ کڑے دے پائے کہ سپاہی صحابہ دا رائے حق پارٹی پر نمانی الته موجوده ده.
خو علی ارکم صاحب یو بل پوښتنه ده چې سند یو ډیر لزغمه ډکه سیمه ده، کامې ډیر سیکولر ډیر آزاد خیاله او هلته ډیر زیات هندوانه میشتي او دا ټولنه ډیره لزغمه ډکه دل کې. په دې وروستیو کې هلته دغه سی ترګری پیښې زیاتې شوې دي. تاسو په فکر آیا سند هم اوس د پاکستان د نورو سیمو په څیر د مذهبي انتها پسندۍ پر لور روان دی؟
سین چکم دے ریڈیکلزم پاگ لہر چکم پر ثابت نور علاقوں کی دے اگر سین کے ہم خبر آئے زمانے دے کہ منگ گرو کا غدا سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت رائے حق پنم د قیو جماعت چکم کار کی کہ دا غید سرگرمیان په اولی سره شی او که پتیرو سمودو کې دلتر لشکری طیبہ چکم مدر پارٹی دا جماعت داوا دا غیر سرگرمیانو په حوالے سره شي هندو جنکو دا غواگانو دا غو په زبردستی مذہب د بدلولو په شکل کې شي نو دا شیزونه ډیر زیات سیوا شي دي او بلکې اوس خو سین باغ علاقې چې کوم دي د هندوانو غټ تعداد دی هلته کې دوه قاعده هلته رفاعي سرگرمیانې ډیرې زیاتې کړي دي او داسې علاقې چې هلته کې به تیرو او یا اتیا کالو کې چېرته غوا نه وه حلاله شي قرباني نه وه شي هلته کې دوه قاعده هغه هم کړي دي او مطلب دا چې ښه دبا کې هلته کې مدرسې راغې او خپل ځای په ځای چې کوم دی پراپرټیانې اخلي او لګیا دي کار کوي.
دا په کراچی کې میشت خبریال او څیړونکی علي ارقم چې په سند کې د مذهبي انتیا پسندۍ د زیاتېدونکې پدیدې په اړه را سره خبرې کولې. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د محرم لسمه د مراسم لمانځل کېږي او د تیرو کلونو په څیر څش کالم چارواکو د مراسمو د څارلو او امنیت ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په لویو او وړوکو ښارونو کې موبایل سرویس بند کړل شوی دی. د موټرسایکل په غبرګو سورلو هم بندیز دی. دې سره سره قبایلي سیمه په اړه چنار کې هم د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر اقدامات شوي دي. د هېواد په مختلفو ځایونو کې د امنیت په خاطر د اختصاصو ګامونو په اړه مو په اسلام آباد کې د مشال خبریال محمد عمران رپورټ راکوي.
په ټول ملک کې د نهم او لسم محرم د جلوسونو له کبله د امنیت کلک ګامونه پورته کړي شوي. په لویو وړو ښارونو کې د جلوسونو لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې کړي شوي. دې سره سره د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره د ملک بیلابیلو برخو کې د موټر سایکل په غبرګه سورلۍ بندیز لګولې شوی او حساس سیمو کې د موبایل سرویس هم بند کړي شوی. د پېښور ښار دننه د جلوسونو پر مهال د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره د پورته کړي شو ګامونو په اړه د سی پی او دفتر یو چارواکي علم شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سبد پیښې مخنیوي لپاره هر ممکن ګام پورته کړی شوی.
کوم لار باندې کوم جلس روزي هغه بي ډي اس باندې چکیږي په ځای کې کار پارکینګ نه پری دي. خمو سي سي پي ټول افسران موجود دي په جلس کې. خکا کې نه پری ور سره وي 600 کسانو جلس نه تقریبا 1200 نه پری بي ډي اس ور سره وي. سپیشل برانچ نه پری ور سره د ټرافیک پولیس دي چیپ سي نه پری ور سره ده.
د سره سره کور مېن سه په ګډون قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې هم د محرم الحرام د جلوسونو لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی. د مشال ځای همکار په وینا چې په کور مېن سه کې شاوخوا درې نیم سوا امام باړو د امنیت لپاره د اف سی او لیوی ځواکونو سره سره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي. د سره سره پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړې شوی. خار ته د عامولس په تګ بندیز دی او پاړه چینار نه وتون کې ټولې لارې هم بند کړې شوې دي. د کوټې د پولیسو مشر امتیاز شاه په وینا د محرم الحرام پر مهال 15000 امنیتي ځواکونه به د خار دننه موجود وي او د کیمرو او جازونو د لارې به هم د جلوسونو څارنه کولی شي. دغه شان کراچۍ کې د محرم الحرام پر مهال د موبایل سرویس بند ساتلو سره سره د جلوسونو لارو باندې په تګ را تګ هم بندیز لګولې شوی. د کراچۍ د آی جی اپریشن د دفتر یو چارواکي امیر مشال ریډیو ته ویل چې د جلوسونو د سارنې لپاره د پولیسو سره سره رینجرز هم تعینات کړل شوی دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. هغه دا چې لکه څنګه تاسو د محمد عمران په رپورټ کې واوریدل چې موبایل سرویسونه معطل کړل شوي دي. په دې اړه باندې یو ځانګړی رپورټ لرو. هغه د پاکستان حکومت د هیواد په هیواد کې د محرم الحرام پر موقع د ناوړو پیښو مخنیوي لپاره په 46 ښارونو کې د موبایل سرویسونه معطل کړي دي. عام خلک وایي د حکومتي ګام له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي او ډېر کارونه ستونزمن شوي دي. د سرازي رپورټ اورو.
لمشل ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن یو چارواکي اووی چې دوی ته د داخله چارو وزارت هدایت جاری کړي چې د نهم او لسم محرم په موقع په ټول پاکستان کې موبایل سرویس بند کړي. د کوم وروسته چې د دوی ادارې د پاکستان په غټو 46 خارونو کې موبایل فون سرویس له سهار 8 بجو نه تر د شپې 10 بجو پورې بند کړل چې پکې اسلام آباد، پېښور، پینډۍ، کراچۍ، لاهور، کوټه او د فاټا ځینی علاقې شامل دي. د پاکستان ولس د حکومت په دې فیصله وای د دین ورته یو شمیر مسلې پیدا شوي په کار د چې حکومت سبل لار لټولې وي. اسلام آباد کې د خیبر ایجنسی یو کارکونکي دین محمد په دې حق لا مشال ریډیو ته وي.
سرویس بندونه باندې مشتا ټولو خلکو ته پورا عوام ته تکلیف تا نو مشتا هیڅ پته نه لګي کا واغه نه هغه چټ ایمرجنسی موږ وښینو څوک مشتا کور تر خپل ټلیفون کوي موږ ته هیڅ پته نه لګي مشته خبره دې سرویس بندونه چې چا بند کړي دې دا ډېر سخت جرمدار بند ده.
دغه رنګ د درګي سره تعلق لرونکي یو تن جواد خان مشال ریډیو ته وی پکار د حکومت د تر هغه لري د مخنیوي په نامه اولس نه په عذاب وي. نو موري زیاته کړه
یره جی اول خدای خبر کوم چې مونږ د حکومت نه راوتی کنه مونږ په دې اسلام آباد کې مزدوري کوو مهنت کوو نو مونږ کور سره اني ټایم رابطه کیو بل زمونږ کور والا سره هم په ټایم داغي سره رابطه کوو نو دا کوم تړې راټه مسلې ځکه چې دلته سو مسله پیښه شي تر هغه غره بار کې یا څه دشګدري وشي نو هغه غریبانه نه سره غمي چې یاره دما دا بچي په کم ځای کې دي نو حکومت د پکار دي چې کم اس کم موبایل نه بندي د دې بل طریقه سره بل لار وګوري سډویزر ورشي او په موبایل اف کول باندې یاره نتورک بيزي دي او دا غري نلته چې کله غیر رابطه څنګه سره کین هغه ته ډېر سخت تکلیف نو حکومت د پکار دي چې کم اس کم موبایل کم اس کم نه بندي.
یو بل په اسلام آباد کې مزدوري کوونکي ګل محمد په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
څنګه به وغوږو کې متل نه وي پچی دی پچی باس پرې غو دي دا واغه شي دي دا قدرې په وخت کې سرویس بند او وسم بند دی لکه دینه څه مطلب بیا مو نیټورک نه ان کو د وخت لکه مخ کې بم په خاتونو لین دینو خاتونو غ خو سړې او به صحیح اوس شي زنګ کور ته خبرو شي نو لکه دلته شي ساده ساتو شي زنګ کور والا سره رابطه نه کی کلی کې رابطه نه کی یا خو ارسان دی لکه
د ذکر ته په دې موخه کراچي کوټه کوهاټ ډیرس مل خان او نور ځینې علاقو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د موټر سایکل په خبرګ سورلۍ بندیز لګولې شوی او د غرنګ په ځینو ځایونو کې دفعه یو سل څلور سلویق هم لګولې شوی ده. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پاکستان نس کولای په یو وخت کې طالبان ووجنی او هم د مذاکرات میست کښنه وی دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې پروند د سولې په انسټیټیوټ کې د خپل وینا پر مهال وکړه. دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو زمينه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د خبرو پر مهال د بلوچستان د خپلواکۍ او خوشتون کې په ملاتړ یو کس د احتجاج په توګه د په وینا کې مداخلت وکړي. په دې اړه د ملالی بشیر رپورت اورو.
د پاکستان صدر اعظم وايي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دي. خو نواز شریف ویل دوی نسی کولای پر یو وخت هم طالبان ووجني او هم یې د سولې میز ته کښینوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یو ورځ وروسته وکړي. د پاکستان او امریکا د مشرانو لکتنی وروسته په یو غټ اعلامیه کې ویل سوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دایمي سولې لپاره هڅه وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې پر وستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپل دغه هیواد د تروریزم قربانی دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغه غوښتنې ته متوجه دي چې له پاکستانه په دغه هیواد کې د نننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړی دي. په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو غډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادي په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادي لپاره جګړه کوي او له مرکزی حکومت د دې سیمې له غاز، تیلو او نورو طبي زیرمو څخه خپل ونډه غواړي.
دا مشال ریډیو دا
آل فاټه سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د پارلمان لغړو غوښتنه کړې چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د فاټه انتظامی حیثیت له بدلولو سره وتړي. د پارلمان غړو وار لمخه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې ده چې پکې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ کوشتل سوي چې قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا ګډې کړل سي. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالي چوکۍ پر راتلونکو څو ورځو کې ټاکنه کېږي. خو بلخوا د فاټه د پارلمان غړو ویلي چې دوی به د دې چوکۍ لپاره قومي اسمبلی غړی جی جی جمال د خپل امیدوار په توګه مخې ته راوړي. نور تفصیل د سراج زهیر په ریپورت کې.
د فاټلسو سیاسي ګوندونو اتحاد د قبایلي سیمو منتخب د پارلیمان غړو ته ویلي دي چې راتلونکي څو ورځو کې به د قومي اسمبلی د سپیکر انتخاب کیږي، نو باید چې دوی حکومت ته ووایي په دې ټاکنه کې به هل خپل ووټ کاروي چې په قومي اسمبلی کې جمع شوی د فاټا د بدلون بل حمایت وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ال فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکتر نثار مومند په دې اړه وویل،
چونکې زمونږ د صوبه کې د ځم کېدو بل هم زمونږ د پارلیمنټریان ممبرانو خپل راوړی دی او مونږ دې ته ډېر ښه خراجي تحسین پیش کوو دغه ممبرانو ته. دې سره سره د دوی ذهن دې ته راوړو چې دا یو ډېر ښه موقع ده، ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد حاصلولو لپاره د سپیکر د دې اور سره دا خبره خپلې مشروط کړي دي، نو که دوی داسې وکړي نو دا زمونږ دپاره یو پلس پوینټ دی، یو پازیټیو خبره ده. نو په کار دا دي چې زمونږ فاټا ممبران د دې نه موقع نه فائده واخلي.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل نه تپوس وکړو، نو هغه وی
دا خبره خو زه وایم چې کومه سیاسي پارټي وایي چې زه د مصر محبت لرم او د پاکستان عوامو لپاره خپل جدوجهد کوم، نو زما کې نه راځي چې هغه پارټي د در بل مخالفت وکړي، ځکه مونږ په خپل سټیم لاین ته ځان راوصل غواړو، مونږ په خپل ځان پاکستانیان جوړول غواړو، مونږ په خپل د ځان نه د علاقې غیر نوم اخوا کول غواړو. زه دا امید نه ساتم چې کومه یو سیاسي پارټي د مونږ د در بل مخالفت وکړي، که هغه وکړي نو زه وایم چې هغه به د فټانه دغه سیاست ختمیږي او دغه سیاست به د پاکستان نه ختمیږي، هغه به فیډریشن مضبوطول نه غواړي، هغه به د هر یو قوتونو ایجنسی چې کوم د پاکستان مخالف کی.
ذکر ده د فټا نورلس د پارلیمان غړو د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو او دا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې بل جمع کړی دی، او د پارلیمان غړي وایي امکان دی د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی د باړې سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوی ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړې لوی بازار دې خلاص کړل سي. دوی وایي چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت کاروبارونه ډېر متاثر شوي او حکومت له پکار ده د کاروبار په شروع کولو کې ورسره خصوصي مرسته وکړي او د دوی وران شوي کاروباري مرکزونه هم بیا جوړ کړي. د فرحات شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جن سید د باړی سوداګر وای چې د دوی لوی بازار د تیری وګدی مدیرې سي بند دی او دلته په زورګونه دکانونه تړلی پراته دي چې لامل دوی په اقتصادي توګه ډیر متاثر شول. خوس باړه د پوزي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او زیاتره بیکوره شوی کبیلی ورته ستنې شوې دي، نو باید دغه لوی بازار دې خلاص کړل شي چې خلک پکې خپل کاروبار شروع کړي او چې مارکیټونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوی د هغې معاوضه دی ورکړل شي. په دې حقله د باړې د سوداګرو د تنظیم یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي،
کاروباري ماحول راکړی شي چې د اوو کالانو کم په عذاب شو، د کم توانونه توفانونه مو وشول چې دا موږ ته داسې ماحول ملاو شي چې کم د اوو کالو کمای دی دا موږ په لږ وخت کې را پوره کړو. کنه دوکانونه چې کم وران شوي د دې بالکل موږ دوکانونه متبادل دوکانونه غواړو. د حکومت تقریبا زر دولسو دکانونه دا روډ حدودو کې راغلل و دینه سیوا چې کم دی داسې غازی چې هغه چې پوسټرو ته وران شوی دي دکانونه او مارکیټونه چې کم دی اټول ډیمیج شوی دي.
او د باړی او بل سوداګر مقبول پردای وای
چې د موږ د تاجران دا ډیر انتهایی متاثر شوی دي، د وو کولو نه تقریبا د موږ روزګار دا بند دی، نو ته کولا چې کم دی یو غټ پیکیج ورکړی شي چې دا خپل روزګار چې کم دی دوباره شروع کړي. یاره ځینې کته خو موږ کومه سروې کړې و نو د یو میا په حساب باندې چې کم دی د موږ تقریبا چې دوه کروڑه نقصان دار روان و، ځکه چې په باړه کې تقریبا چې 8.5-9 هزار دوکانونه او ګودامونه باندې دا مشتمل یو بازار و چې په دا کې تقریبا د 32-33 هزار کسانو روزګار په مختلف شکلونو کې دار روان و.
د باړې بازار د خلاصولو او د ورانو شو مارکیټونو د بیا جوړولو په حق لمو شکله د باړې نا سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
بالکل موږ په دې خبره په هر ځای کې لګیا یو، ان شاء الله په سیملې په کور باندې خبرې شوي دي چې ګډین د نه پښتین کېږي. بنیادی شی دای خلکو روزګار ورکول، په دې دې مونږ کار نه کېږي چې هلته ما رجسټریشن وکړل او میاشت پس کله دا چیز میلاویږي او دا بې میلاویږي په دې زمونږ کار نه کېږي څو پورې چې روزګار ورته نه وي میلاو شو.
یاد دې وي چې په باډه کې په 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو، خو اوس په دې وروستو کې سر ته رسېدلي دي او ځینې لارې، تعلیمي ادارې او د صحت یو مرکز پکې خلاص کړی شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
او سم دولسمې بجې سوی سرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د سین په جګه آباد کې پرون د نهم محرم په ماتم جلوس او زندګی برید کې د اته ماشومان په ګډون تل لس کسان وژل شوي. لبرید وروستو په جګه آباد او کراچۍ کې مظاهرې هم شوې دي. لدې وړاندې چارواکو په برید کې د وژل شوو شمیره 22 ښودلې وه. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي. وزیر اعظم نواز شریف دا خبرې پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړې. خو نوموړي زیاته کړې چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دی. د کابل سیمو د لاسو سیاسي ګوندونو اتحاد د دې سیمو د پارلمان لغړ غوښتي چې د کمی اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د کابل سیمو د آئینی حیثیت له بدلولو سره وتړي. په داسې حال کې چې پاکستان د کمی اسمبلی د سپیکر په خالي څوکۍ پر راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کیږي. دغه څرګندونې د الفاټا سیاسي اتحاد اطلاعاتو سکتر نثار مومن پرون له مشال سره وکړې. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ لنیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکې د ترګرو مرکزونه دي. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری پرون ویل هیله لري د شام د کړکېچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 1 جوړه کړي. د راڅرګندونې له خپل روسي، ترکیه او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. د ایران فارس خبری اجانس خبر ورکوي چې پرون اول مورز د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب دوه غړي په شام کې وژل شوي. په وژل شو کې د ایران د پخواني ولسمشر او ساتونکي هم شامل دي. او په زیمبابوې کې د 500 دوه سیالیو په لړ کې نن د افغانستان کرکټ لوبډله خپله 5 او اخري لوبه له کوربه ټیم سره کوي.
لیسرار لمومند مون د خبرونو لنډیز باوریدی او اوس په سراج سحر زخه د پاکستان د مطبوعاتو پاړه وور.
نن د پیښور نخبریدونکي وحدت روس پاڼه خپل اداریه کې وایي پاکستان او امریکای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي ملاتړ کړی دی او په طالب مشرانو یې زور راوړی چې افغانستان سره د نیخ په نیغه د مذاکراتو عمل کې شامل شي. د ادارې په وینا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم افغان طالبانو سره مذاکراتو ته اولیت ورکړي او د صدارت چوکۍ ترلاسه کولو وروسته یې د دې لپاره هلې ځلې پیل کړې او بیا وروسته د دواړو ډلو ترمنځ مذاکرات پیل شو. او چې کله د افغان طالبانو مشر ملا عمر له دې دنیا لاړو دغه د مذاکراتو لړۍ ودرېده او په افغانستان کې یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوه. ادارې زیاتوي اوس چې امریکای او پاکستان دواړو افغانستان کې ژمنه وکړه نو پکار ده چې افغان حکومت ته دې فائده پورته کړي او د مذاکراتو هڅه وکړي. نو دا شنبه افغانستان کې یو مستحکم او کلک امن لپاره لار هوار شي او منطقه کې به پرمختګ وشي. د دې ترڅنګ یو شمېر پاکستانی ورسپانو خپل ادارې د نواز شریف او اوباما په ملاقات لیکلی. دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې د دې دورې نوړاندې ډېر وسوسې وي چې امریکا په پاکستان د جوهري وسلو کمولو، پاک هند او پاک افغان تعلقاتو لړکی دباو اچوي. خو دا خبره د اطمینان وړ ده چې ملاقات کې داسې څه قسمه خبره ونه شوه او د ملاقات وروسته جاری شوې خبر پاڼه کې دواړو ملکونو تعلقاتو ښه کولو څرګندونه شوې ده. ادارې وایي چې امریکا پاکستان سره د ساينس، ټکنالوژي، توانائی، ماحولیاتی بدلون، سیکورټی او اقتصادی ترقی په ګډون یو شمیر څنګه کې د مرست او په شریکه د کار کولو عزم څرګند کړو. دارنګي د هندستان لخوا په پوله د حالاتو خرابولو، د کشمیر د مسلې حل او مذاکراتو بحالۍ کې د خپل کردار ادا کولو اشاره هم ورکړې ده. ادریا اخري کې لیکي چې د کشمیر د مسلې حل لړکی د ملګرو ملتونو په قراردادونو د عمل درآمد سلسله کې امریکای او نورو نړیوالو طاقتونو خپل کردار ادا کړی وي. نن به هندستان دومره په ګډو وړو لارو نتلو خوز هم کا امریکا په شریک اعلامیه کې کړي خبرو ته عملی جامه واغوندي نو امکان دی چې ورسره به دې منطقه کې د پوخ امن او ترقی لار هوار شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
کمنټری میگزین وپاړه لیکي پاکستان د هغو ترګرو ډلو پر ضد کاروایی کوي چې دغه هیواد لپاره ګواښ دی، خو د هغو پر ضد یې نه کوي چې په نورو هیوادونو کې فعالیتونه کوي. بلخوا فارن افیرز مجلې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا او ایتلافي هیوادونو د یوې لسیزې زیات تی لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ دي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ګلایاس وړاندې کوي.
کومنټری میگزین وپاڼه لیکي کچري د امریکا د بارنو چارو وزارت په سنجیدګۍ سره د هغو ریاستونو فیرست جوړ کړي چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوي، نو دغه فیرست به د دریو هیوادونو نه زیات وي. دا وخت په دې فیرست کې ایران، شام او سودان شامل دي، خو په دې کې تر ټولو مهم نوم غائب دی او هغه پاکستان دی. کومنټری میگزین لیکي دا حقیقت دی چې پاکستان د ځینو ترهګرو ډلو پر ضد جنگ کوي. په دې کې تحریک طالبان پاکستان دی چې غواړي په اسلام آباد کې حکومت رانسکور کړي، خو ځینې نورو ډلو ته چې ورته د ریاست سرپرستی تر لاسه ده او په افغانستان او هند کې خپل مقاصد لپاره کاروي، د هغو پر ضد کاروایی نه کوي. په مقالې کې راغلي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال داسې خبرونه ورکړل شوي چې دغه هیواد ته اجازه ورکړل شوي چې اته نور اف 16 جازونه واخلي. مقاله زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې دغه الوتکې د مستقبل جنگونو لپاره دي او ممکنه ده چې دا د جمهوری او لویدیز پلوه هیواد هند پر ضد وکارول شي، نه چې د ترهګرو پر ضد. مقاله چاته چې دا پالیسی هیڅ معنی نه لري چې پاکستان سره امنیتی مرستې وکړل شي. امریکا باید اسلام آباد په دې خبره پوه کړي چې فوج او په ځانګړي توګه خفیه اداره ISI په خپل تګلار کې بدون راولي، او کچري داسې نه کوي نو د ناتو د غیر رکنی حیثیت به ختم کړل شي او ان تر دې چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو هیوادونو په فیرس کې به نوم شامل کړل شي. بلخوا فارن افیرز مجلې کې کله چې په افغانستان کې د جګړې خبره راشي نو د لویدیز توجه په وخت او د فوجیانو په شمیر وي. دوی په دغه هیواد کې میشن او لاسته راوړنو په اړه بحثونه نه کوي. د دې په نتیجه کې یو تشه جوړه شوې ده. په مقالې کې راغلي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا او ائتلافي هیوادونو کامیابی له ګواښونو سره مخ دي. په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د روزنې کیمپونه اوس هم فعال دي. وسلوالو طالبانو هم پر ځینو ښارونو خپل ولقه ټینګه کړې ده. فارن افیرز مجلې په مقالې کې د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د هیواد نمایي ولسوالۍ له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. بیا لانګ وار جرنال ویبپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان ټولو 398 ولسوالیو کې په 15 دیش ولسوالیو د طالبانو قبضه ده. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې نړیوال مرستندوی ادارو سره کار کوونکي د مرګ ګواښونو سره مخامخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوسمزو شام ته په شام کې د روس د پوځي عملیاتو درې هفتې پوره شوې دي. یو شمیر ادارې دا وکوي چې په شام کې ځینې هسپتالونه او روغتیایي مرکزونه د روس هوایي حملو په نشه کړي دي. ویل کېږي چې سلګونه ولسی وګړي هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روس دا ټولې دابې ردوي. په دې اړه د مشال ریډیو مرکزي څانګې ریپورت جوړ کړی چې جزئیات یې له ملالۍ بشیر اورو.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمباری کې وشتل شوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکونکي ووژل شول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل په سارمن ښار کې د اکتوبر د 6 په هوایي حملو کې 12 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نښه کړی دي، او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10 پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې ځمکه پراته ښکاروي، او ځینې نور بیا پر یوه میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په ساحه کې د روختون هغې کوچنی ودانۍ ته سخت زیان رسیدلې. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یو فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابودین عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل سول. د دغه روختون رئیس محمد تنهاري وایي چې دا روختون مخکې هم د سوریې د حکومت لخوا په نقشه سوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروا د پنجشنبې په ورځ وویل چې پر روختون د هوایي حملو راپور جعلي یا ناسم دی. دې زیاته کړه چې لندن میشته د سوریې د بشري حقونو د څار اداره نوره د پیزا په رستوران کې تر یوه کارکوونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریې خبري اجانس د اکتوبر په شلمه راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمن ځای وړي، خو دا یې نه دی ویلي چې حمله پر روختون سوې وه. د سوریایي امریکایي روغتیايي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي تر څو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي او په راتلونکي کې په سوریا کې پر روغتیايي مرکزونو حملو ته د پایټکې کښېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان مدني ټولنې فعالان او دیني عالمان له خلکو غواړي چې د محرم د ورځو په احترام د امنیتي ځواکونو لپاره وینه ورکړي. دغو فعالانو چې له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره د جمعې په ورځ د کابل په سرنګار پارک کې د وینې د راټولولو دوه ورځنۍ کمپاین پیل کړي. دغه راز له حکومت غواړي چې پرې نږدې امنیتي ځواکونه د پردوی د اهدافو قرباني سي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان چې په هم هغه کمپاین کې یې برخه اخیستې وه له خلکو وغوښتل چې د محرم په ورځو کې د وینې تویدنې په ځای امنیتي ځواکونو ته خپله وینه ورکړي. قسیم سولمل د وینې ورکولو دغه کمپاین ته ورغلی او په اړه دا رپورټ تیار کړی دی.
اسلام د تاوتریخوالی او وینې تویدنې نه بلکې د همغږۍ او ورورولۍ دین دی. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان او دیني عالمانو د جمعې په ورځ د دې موضوع په څرګندولو سره د کابل په زرنګار پارک کې د وینې د راټولولو دوه ورځنۍ کمپاین پیل کړی و. څو دا وینه تر هغو سرتیرو ورسوي چې په جګړو کې ټپیان سوي دي. مدني فعالې حمیره ثاقب ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي له افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. اخلي ثاقب وایي موږ غوښتل په دې سره یو ټول سرتیرو خپل ملاتړ څرګند کړو، د غرض د خلکو ترمنځ د مرستې او وینې ورکولو فرهنګ دود کړو، څو هغو سرتیرو ته چې له مخالفینو سره جنګیږي او وینې ته اړتیا لري وینې ورسوو. په دې وروستیو کې مدني فعالانو په یو لړ نور مناسبتونو کې هم اړو کسانو په ځانګړې توګه ټپي سرتیرو لپاره د وینې د راټولولو کمپاینونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمانو چې د سرتیرو لپاره د وینې ټولولو په دغه کمپاین کې ګډون کړی و له خلکو غوښتل چې د محرم په ورځو کې سرتیرو ته د وینې پور کولو سره له هغو خپل ملاتړ څرګند کړي. سالم حسینی یو له دغو عالمانو څخه دی.
خون دادن و کمک کردن به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای
شغله حسینی و امنیتی ارگانونو تا وینه ورکول لولاقوی سر امرسته دا امام حسین دا امرستی جغت جواب ورکول دی. دا افغانستان لمسلمان ملت سخمی قشتان داده چی دا دی پرزای چی خپلوین بیزای تویوی لامنیتی دوکونو چه خدم لطر لپاروین هدف مندانه ورکلی
برکف امنیتی خون خود را هدف مندانه اهدا بکنیم.
دغه فعالان او دینی عالمانو چې شمیرې لسکونو ته رسیدي همداراز ویل چې غواړي په دې سره وښيي چې اسلام د وینې تویدنې نه بلکې د مرستې او ورورولۍ دین دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پروجیکټ سندیکیټ یو مقاله خبره کړې چې په کراغلي یو وخت سیو چې د پولیو وایرس به هر کال په لکونو کسان وشل یا مازور کول، خو اوس یوازې 300 کسان متاثر کوي او دا مرض په ختمې دودي. خو د پولیو وایرس د لمنځه وړلو په لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا سیاستوال کوي. د مقالې وبخشي دا سیاست وسلوال کوي. د مقالې نورې برخې د اسرار علم مومنداورو
دا خبره معلومه ده چې څنګه د پولیو مرض ختمې دي شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1980 لسیز راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روان دي په ختمېدو دي. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15,000 کسان وجل یا مازوره کول، خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لړکې مزاحمت تکنیکی یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د 2012 کال لهسی 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ترغلی دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګری ځپلی دي. اکثر اسلامي سغدری ته د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش ګڼي او دی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بیماریو سبب کیږي. خو تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي د پولیو وایرس د له منځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپیګنډې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساینس مخالفه دي او یوازې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري، له وجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون میشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداري نشته او وسلوال غواړي چې د سیمې په خپل مرزي وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو ضد کمپاین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپل واکمني قائم کړي او د دوی دغه موقف او رسول هغه نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جالي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینه د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکونکي په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دوري حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو او په دې وروستیو کې یې هم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو ضد کارکوونکو هر قسمه مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په زرګونو تعلیمي ادارې د بنیادي اسانتیا او څخه بې برخې او په سلګونو نورې نړېدلې پرتې دي. د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره د 20 میلیون ډالر مالي مرستو اعلان کړی، خو پښتانه د نړیوالې مرستې کم ځای کې لګېږي. په دغه اړه شاهین بونیری رپورټ جوړ کړی.
د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما د زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره د 20 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. پریک دی چې جنکې زده کړې وکړي د پروژې لاندې به د مالی پنګې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د سوري لاندې د لسو کالو نه تر نورلسو کالو د عمر جنکو په زده کړو خرڅ کولی شي. خو په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د امنیت د خرابې وضع او غیر سرکاري ادارو ته د کار د اجازت نه ورکولو له کبله د تعلیم د ودې یو شمیر منصوبې نیمګړې پرتې دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دا وخت په صوبه کې د یو ایس ایډ لخوا د تعلیم په یو پروژه د مرستندوی ادارې او حکومت ترمنځ د اتفاق نه راتلو له کبله کار نه کیږي. نوموړی وایي
مونږ مخکیم دا فیډرل ایجوکیشن منسٹر سره دا کیس ټیک اپ کړو. چیرې تاسو کو فرض کړه دا وایي اغي و تداوی چیرې دا ملالا فند کې سونه پیسې نه راغی 70% فقط چې پاکستان ته راشي. نو مو ته چې 70% که پاکستان ته راځي نو بیا دا 70% هم پکار دی، 70% بیا زموږ صوبې ته راشي. او اغي خو هغه وخت سره اګری کړي وا خو ډیټیل زموږ ته هیڅ نه دی راکړي. یو د یو ایس ایډ والا پرابلم وو اغي کې اغي دا وی چیرې مونږ دا پیسې چوکې دا دی سرکاری چې کوم سی ان ڈبلیو دی اداره اداري دی دغه معنی له ګول غواړو. نو موږ هغه ته دا پروپوزل ورکړی چې تاسو خپل ټیکادار راولې، تاسو په چا باندې جوړول غواړئ؟ موږ بالکل دا نه وایو تاسو سرکاري دارو په ترو باندې جوړته.
خبریاله او د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي پاکستان کې د اداري فساد لکبله د نړیوالو مرستو لوی برخه په لار کې ورکی شي او دغه شان د تعلیم او پرمختیا یو شمیر منسوبې د ستونزو سره مخ شي. نړیوالې مرستې چرته ځي؟ په دغه اړه اکرام هوتی وایي
څومره امداد راغلی دی د دې چې څومره هم آډیټ کیږي د ورلد بینک وی کده ای ڈی بی وی کده آی ایم ایف دا هغه کته سو خرچه وره نو د هغه خرچه چې دا هغه 70-80% پورې هغه خرچ کیږي په ایڈمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنت باندې. دا دې زګه کوي چې دې سره انسټیټیوشنز نشته. اوس انسټیټیوشنز چې کوم نشته دې وجه دا چې انسټیټیوشنز آلریډي جوړ شي نو بیا به د افسرانو د فوجیانو او د سیاستدانانو دا ټول دې به خوري کم ځای نه دی به کم ځای نه پیسې پټي دې خو یا ټیکوګي پیسې پټي
د یادونه وردا چې د دین وړاندې هم د پاکستان په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د جنکو د وران شو سکولونو د بیا جوړولو او تعلیمي ادارو ته د اسانتیا ورکولو لپاره د یو شمیر نړیوالو ادارو او حکومتونو لخوا د مالی مرستو اعلانونه شوي، خو په ډیرو موقعو دا مرستې هغه سیمو ته نه دي رسیدلې چرته چې ډیر ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د قبلی سمو زده کوونکي وایي د پاکستان جوړېدو اته دېرش اته شپېته کاله وسول، خو وفاقي حکومت لا هم په غوسم کې نه خو یو پوهنتون جوړ کړی او نه هم میډیکل یا انجینیرنګ کالج. دوی وایي همدا لامل دی چې د پاکستان نورو برخو ته زده کړو ته ورځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د قبلی سمو استازي وایي د پوهنتونونو جوړولو لپاره یې هلې ځلې جاري ساتلې دي. تفصیل احمدالله راکوي.
په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په سیمو کې د پوهنتونونو د نشتوالي له وجې د لوړو زده کړو لپاره د پېښور نه علاوه اسلام آباد، لاهور او د کراچۍ مخه کوي، نو د وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د دوی په سیمو کې هم پوهنتونونه جوړ کړي. مشال ریډیو چې کله د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د تیرو او موجوده د پارلمان غړو په وړاندې دا پوښتنه کېښوده چې اته شپېته کاله تیرېدو باوجود ولې تر اوسه په قبایلي سیمو کې یو هم پوهنتون جوړ نکړی شو. په 2002 او 2008 کې د کورمی ایجنسی څخه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی منیر خان اورگزی وایي چې په تیر حکومت کې د فاټا پارلماني لیډر په حیث یې په حکومت د پوهنتونونو جوړولو لپاره زور راوړی وو او په نتیجه کې حکومت د دوه پوهنتونونو جوړولو منظوري ورکړه.
حکومت کی وہ بقیدا یونیورسٹی دی منظوری کی وا آئی ٹی یونیورسٹی وا فرٹ یونیورسٹی تے موجودہ حکومت روغلو تو چیت کی دت کی جو نو غیا ختم کو نیوی منصبی میڈیکل کالج جو بجوڑ کے غیا ختم کو یونیورسٹی ہم ختم کا
د دی پونتونو منظوری ورکڑے کے دو باوجود ولی پری پتیر حکومت کے کار شروع نکڑے شو. پر جواب کی منیر خان اور اگزئی وائی
پاکستان نے پیسو ارینجمنٹ ملٹری سستی پستی فاٹا سیکریٹریٹ کی دی کو نو نی دی دو پتے منی ردی
د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان د دغه پښتنې په جواب کې وایي
په هر وخت باندې زمونږ د پټه ممبران راغلي دي پکڅه کې زه وم او پکڅه کې زه نه وم. نو دوی د خپل ملک تعلیم لپاره د مواصلاتو او د جهاد لپاره ډېر کوششونه کړی دي، خو نه پوهېږو ولې په دې باندې چا توجه نه ده ورکړی او د اوسه پورې ولې نه ورکړی.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي چې په دې سیمو کې د تیرو اته شپېته کلونو راهیسې د پوهنتون نه جوړولو ذمهوار وفاقي حکومت او د پارلمان منتخب غړو سره سره قبایلي اولس هم دي.
فاټا نه چې کوم ایم ایل اے سینیټرز دفتر راځي چې کوم حکومت په سنټر کې راځي دوی د هغه همیشه حصه پاتې شوي دي. د دوی ترجیحات ذاتی کاروبارونو نه علاوه کلا دا نه دي پاتې شوي چې دوی متفق طور باندې خپل یو ایجنډا جوړ کړي او دوی کوم حکومت سره شامل کیږي پرې کې دوی وایي چې موږ ته وفاقي وزارتونه نه دي پکار، موږ ته په فاټا کې دا یونیورسيټي موږ ته پکار دي. بیا د فاټا عوام هم دغه رسي ده. فاټا عوام کله د اسلام په نوم باندې چاته ووټ ورکوي، کله د یوې پارټۍ په نوم باندې چاته ووټ ورکوي، نو هغه کې تاسو کم از کم دا خو ګوري چې کم پارلمنټرین تاسو پارلمنټ ته رالی دی، آیا هغه پارلمنټرین د تاسو نمائندګي په هغه طریقې کوي.
د یادونه دا چې په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ له وجې د اوږدې مودې راهیسې یو شمېر سکولونه او کالجونه هم بند دي. د اجمل خان وزیر په وینا چې وفاقي حکومت له پکار دي چې دا سیمې د نظر نه اوباسي او ځایي اولس ته د خپل جایز حقونه ورکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
روشانه مستقبل خیریه اداره دا د مومند پنډیالی ځوانانو جوړه کړې ده. اداره د تعلیم او صحت په برخه کې خیریه کارونه کوي چې لومړی کار یې 200 یتیم ماشومانو ته جامې او پیزار اخیستل. دوی وایي که مرسته ورسره وسي نو خپل کار د مومندو نورو سیمو ته هم پراخولای شي. شانواز ترکزی رپورټ.
په محمد ایجنسی پنډیالی کې د دغه سیمې تعلیم یافته ځوانانو د برای فیوچر چیریټی فاونډیشن یعنی د روښانه مستقبل خیراتي ادارې په نوم تنظیم جوړ کړي چې له ټولو اولی د دغه سیمې 200 هغه یتیمان چې سبق وای ورلې د سکول جامې او پایزار اخستلی. د دغه تنظیم مشر رحیم شامومن وای
چون کې زموږ د علاقه د غربت سره د مسلو سره مخ ته او زیات تر از موږ کوم فوکس وغه پدې بنیم چې د تعلیم یافته نه کار بل لسل شول شو په کوم پل جیب خرچ دینه به موږ جمع کوو. په دغه پیسو باندې بډوم به کار زموږ دی. کوم ماشوم یتیم دی وو سکول کې دی او هغه ته د سپلو د هغه ته د کپړو د هغه ته جامو د کتابونو د قلم ضرورت دی. د لومبه پروګرام به موږ دی چې موږ دغه خلک ماشومان ته د سیزونه پرویټ کوو ورکو بولا.
دغه تنظیم داسا ځان له په پنډیالۍ کې کار کوي. خود تنظیم نور غړي وای چې کور سره بهرنی مرستې شروع شوې نو هغوی به د تنظیم سرگرمیانې ټولو تحصیلونو ته وغځوي. نظر شیر محمد
وویل
منګه په سکولونو نه علاوه په مدرسو کې چې موږ په علاقه کې دا کې یو غټه مدرسه ده په غوی د لومبه درجه ته وي څنګه کتابونه نو هغه چې کوم کتابونه لګیدل څنګه ماشومانو کتابونه موږ هغه ته مفت ورکړل.
مجید الله مومن هم د دې تنظیم یو فعال غړی دی او هغه وای
درې سره بوټي موږ په دې تیر سیزن کې لال کړو. دې نه علاوه موږ د صحت حواله سره چې کوم لکه داسې بیماری نه دي چې هغه موسمي بیماری نه ده کوم ملیریا شو یا د خېټې خرابېدل شو د دې حواله سره موږ خلکو سیشنز ته لکه خلک راغونډو او وي په دې خبرو باندې پویو چې څنګه موږ د موسمي بیماری نه بچ
او یاد دې وي چې په ګرد محمد جنسي کې د تعلیم او د صحت په لحاظ پندیالې لټولو پسمنده پاتې شوی سیمه ده. نو دغه ځوانان غواړي چې که حکومت د هغوی ستونزې نه هواروي نو هغوی پخپله باید د دغه ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
افغانستان نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې د نجونو د تعلیم کچه د نشت برابره ده. دوی له حکومت غواړي د نجونو تعلیم ته پام واړوي. خو د نورستان د پوهنې ریاست چارواکي وایي د نجونو د روزلو لپاره په نوي میتود کار پیل کړی چې له امله به یې په څو کلونو کې ګڼ شمېر نجونې زده کړې حاصل کړای شي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال بازو مطابق راکوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نجونو تعلیم د نشت برابر دی. دوی له حکومت نه غواړي چې نجونو ته د زده کړو اسانتیاوي برابرې کړي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانو محمد بیگ دا د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي. تعمیراتي مشکلات هم دي، د مکتب تعمیر هم خراب ده.
سره لدی چې د نورستان مرکز پارون کې د نجونو د تعلیم لپاره تر یو حد اسانتیاوي برابرې شوي، خو د شیر افضل په نوم یو تن وایي چې نورستان د مرکز پارون پورې محدود نه دی. په نورو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حق نه بې برخې دي.
نورستان چې دی یوازې پارون ته نه ویل کېږي. نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د دواب د منډول د نورګرام د مکتبونه نور ځایو کې شروع دي، خو دلته هیڅوک مکتب ته تګ راتګ تر اوسه مانې دی لیدلی.
د نورستان د ښځو چارو رئیسه زاهده فیضان په دغه ولایت کې د ښځو پر ښوونیزه برخه اندېښمنه ده او وایي چې ایله شل سلنه ښځینه زده کړو ته لاسرسی لري.
قاری او قصبات کی ان چې پنوم څه واده موزیګان دي نه او استاد استخدام دی او شاګردان نه روزل کیږي. دغه چې ابتدایي دی، دغه چې متوسطه، نو دا مشکلات نه ډیر زیات دي. اتیا فیصد به برخې دي د تعلیم نه نورستان خويندي.
د نورستان ولایت د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي چې د خزینه خوونکو او زده کوونکو شمیره د پام وړ کمه ده، چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی او کلتوري ستونزې په ګوته کوي.
هغه نجونې چې هغه کلونه د مکتب د قانون نه پورته دي، هغه مختلف عواملو په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې. د دې لپاره یو تشریح پروګرام لرو چې دوی په یو کال کې دوه سنفه وي، ترڅو بیرته دوی سن هغه مکتب سن سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا کړي.
دی وایي چې اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې 130 ښځینه ښوونکي لري، خو تمه څرګندوي چې په راتلونکو څو کلونو کې به په دې شمېره کې د پام وړ زیاتوالی راشي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د کراچي شهر د ماشومان لپاره یو لیکوال د کتابونو یو داسې سلسله جوړ کړې ده چې مقصد یې د کراچي شهر ماشومان ته مختلفو مسلو په اړه پوهاوی ورکول دي. دا کتاب په بنیادي توګه یو کومک کتاب دی چې د کارټونونو په کردارونو مشتمل دی. د دې اړه په دې اړه نور حال له رابعه اکرم خان اورو.
په کراچي ښار کې یو لیکوال د ټیم محفوظ په نوم د کراچي ماشومان لپاره د کتابونو یو سلسله یا کومیک سیریز شروع کړی دی چې مقصد یې د مختلفو قومونو ماشومان ترمنځ هماهنګي خپرول دي. کومیک کتابونو کې د کارټونانو په شکل کردارونه وي. په دې ټیم محفوظ کې نه د ځوانانو کردارونه دي چې د ټولنیزو مسلو هوارولو په اړه په ګډه کار کوي. د نه ځوانانو کې پریګل د پیښور نه، ایس ایچ او اعظم د مردان نه، مهنور د هونسا نه، نهه د هزارې نه، چیکو د کویټا نه، رسا د کراچۍ نه او زین د لاهور نه دي. دا ټول کردارونه په کراچۍ کې ژوند کوي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیم محفوظ کتاب جوړونکي او لیکوال عمران اظهر اویل چې د پاکستان د آبادۍ 80% ځوانان دي، نو موږ دا سوچ وکړو چې موږ ځوانانو ته داسې درس ورکړو چې هغه د امن او د برداشت وي. خپلو خبرو کې نوموړي اویل چې تر اوسه پورې په منشیاتو او ماحول کار کړی دی او د جنکو د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي، ماشومان سره جنسی زیاتی او د تیزاب د شیندلو په پیښو یې هم کار شروع کړی دی.
زمون خیال داو چې مونږ خپل بچو ته د شورونو د اوخیو او اوایو چې دا پاکستان دی او په دې کې مسلمانان هم شته، هندوان او عیسایان هم، او زمونږ د ټولو قدرونه یو شان دي، او اصل کې ویلن څوک دی چې مونږ بیلوي، او دا هغه خلک دي د چا چې انتها پسند سوچونه دي. نو د دې کتاب شاته زمونږ هم دا سوچو، نو مونږ ټیم محافظ سلسله هر میاش وباسو او هر میاش با مونږ په یو ټولنیزې مسلې خبرې کوو.
د زیاده کړه خواهش لري چې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د گلګت بلتستان ماشومان لپاره هم دا کتابي سلسله شروع کړي او د لپاره ورسر نور خلک کومک هم وکړي. دوی د کتاب جوړونکو خپل په مختلفو سکولونو او نور د درس ځایونو کې ماشومان ته کیسه وړاندې کوي او ورسره پر خبرې کوي. دی وايي
مونږ به اوس یو منصوبه شروع کوو او د هغې تر لاندې به د هر یو سکول یو تن سره کار کوو او هغه ته به د دې کتاب په اړه تربیت ورکوو او بیا به دغه تن د سکول ماشوم مانو ته د دې کتاب په اړه معلومات ورکوي. نو که څوک د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او کوټه نه غواړي، نو زه خواهش لرم چې هغه سره کار وکم او هغه علاقو ته لاړ شم.
لیکوال عمران اظهر په وینا چې د کومیک کتاب ټول خرچ د خپلو چته وي، خو د پاکستان نورو برخو کې د خپرولو لپاره ورته د فندونو ضرورت دی.